2-1-1-2-4-5-0-1 السلام علیکم ازادي رادیو اوري د سهار شپږ بجې شوې نمړی لند خبرونه د امریکا متحده ایالاتو د سری میاشتې ټولنې په هرات کې د تیرې اونۍ زلزلې د افغانستان لپاره پیچلې تراژیدي بللې. د ادارې پرون ناوخته وخت پر کړې اعلامیه کې لیکلي په داسې وخت کې چې نږدې 9 میلیونه افغانان لا وړاندې بشري ناورین سره مخ دي او په هرات کې هم شدیدې وچکالۍ، سیلابونه او اقتصادي ستونزو خلک ځپلي. د زلزلو د سیمې خلکو ته لا نوره ضربه ورکړه. متحده ایالاتو د سری میاشتې ټولنه زیاتوي په هرات کې ویجاړي زیاته ده او د زندهجان، غوریان او رباط سنګي ولسوالیو کې ډېر کورونه له خاورو سره خاورې شوي دي. د امریکا د سری میاشتې ټولنه په خپل اعلامیه کې له زلزله ځپلو سره د مرستو ډاډ هم ورکړل دی. د ښځو نجونو او بشري حقونو په برخه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د افغانستان په لویدیځ کې د وروستۍ زلزلې تر ټولو لوړه بیه ښځې او ماشومان پرې کوي. رینا میری تېره شپه په خپله اکسپانډ لیکلي په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو ونډه او زلزله ځپلو ته د مرستو په رسولو کې د ښځینه کارکوونکو اړتیا ډېره جدي ده. د طالبان حکومت په وروسته کال په ډسمبر میاشت کې په ګڼو غیر دولتي کورنیو او بهرنیو مؤسسو کې د ښځو د کار کولو مخه ونیوله او پسې د اپریل په میاشت کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار هم منع کړ. اغړه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د افغانستان د زلزله ځپلو خلکو لپاره د 4.4 میلیونه ډالرو مرستې غوښتنه وکړه. د ادارې پرون په خپل اکسپانډ لیکلي دا بیړنۍ مرستې د دې لپاره غوښتله چې ژر تر ژره د زلزله ځپلو یو لاسنیوی وشي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې له قوله په هرات کې د زلزلې د قربانیانو شمیر 4.4 او د ټپیانو شمیر 1,350 ته رسیدلی دی. اوچا زیاتوي د زلزلو له امله په هرات کې تر 3,000 ډیر کورونه ته زیان اوښتی چې له دې ډلې 2,500 کورونه یو مخ له خاورو سره خاورې شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي وایي د غیر قانوني کډوالو لپاره د ورکړل شوي مهلت لپاره وروسته به پاکستاني حکومت د هغوی د ویستو په برخه کې هیڅ جوړ جاړی ونه کړي. بوکټي پرون د جمعې په ورځ خبري اعلان ته وویل د غیر قانوني کډوالو د ویستو پالیسي یوازې د افغانانو لپاره نه ده، بلکې ټول هغه کسان به د اکتوبر لپاره وروسته له پاکستان وویستل شي چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د پاکستان حکومت دا هم منلی چې په دې هیواد کې غیر قانوني کډوال اکثریت افغانان دي. د پاکستان سرپرست حکومت د اکتوبر په پیل کې 1.1 میلیونه افغانانو ته چې د دوی له قوله هلته د اوسېدو لپاره قانوني سند نه لري خبرداری ورکړی چې د دې میاشتې د پای له پاکستانه ووځي، کنی دوی وایي جبران اخراج کړي. اسرائیلی ټانکونه او زغروال ګاډي تیر شپه غزې ته داخل شول. اسرائیل تر دې مخکې د غزې تړانګي استوګانو ته خبرداري ورکړې او چې د غزې له شمالي برخې ووزي. حماس ډلې بیا پر خلکو غږ کړی دی چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. وروسته تر دې چې تیر شنبه حماس وسلوالې ډلې پر اسرائیل په زرګونو توغندي وویشتل او شاوخوا 1.5 اسرائیلانی برمته کړل. اسرائیل پر غزې هوایي بمباري شروع کړه او تیر شپه د لومړي ځل لپاره اسرائیلي ځمکني ځواکونه غزې تړانګي ته ننوتل. او د امریکا متحده ایالات وایي داسې معلومات ترلاسه کړي چې شمالي کوریا په وروستیو اونیو کې تر 0 ډیر له وسلو ډک کانټینرونه روسانو ته سپارلي دي. د راپورونو پر بنسټ پینګیانګ دا وسلې روسانو ته د اوکراین د جګړې لپاره ورکړي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت وایي انجن کربي پرون خبریالانو ته وویل متحده ایالات په دې باور دي چې شمالي کوریا دا وسلې د دې لپاره روسیې ته ورکړي دي چې په بدل کې له روسانو د خپل اټومي پروګرام لپاره پرمختللې ټکنالوژي ترلاسه کړي. سپینې ماڼۍ یو ګرافیک خپور کړی چې په کې ښکاري د سپتمبر 9 د اکتوبر تر لومړۍ نیټې کانټینرونه په داسې بیړیو کې باریکی چې دروسی بیرغ پرې رپی او بیا د ریل ګاډي لاري د اوکراین د پولي خواته د وسلو په یو زیرمتون کې ځای پر ځای کیږي. جانکار به وویل چې د شمالي کوریا د هڅه غندیا واشنگتن به د دې څارنه کوي چې نورې وسلې هم روسیې ته ورسپاري کڅنګ. ازادي رادیو ته وغیاست وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبرې کی. د پولی خمری په امام زمان جماعت د پرونی چاودنی مسولیت د عیش خراسان څنګه منل. طالب چارواکو په دې پیښه کې د اول منسکونکو وژل تایید کړی. په هرات کې د تیر اونۍ زلزلو او حالت د ویجاړیو وروستي جزئیات
د په دوران کې نه یوازې موږ ته مالي او ځاني تاوانونه رسېدلي، بلکې د موږ تاریخي عبادات چې موږ کلتوري میراث دی هم زیان لیدلی ده.
او په غزه کې د اسرایلی ځواکونو د ځمکې او هوایي عملیاتو سره دا جګړه یوې نوې مرحلې ته ننوتله.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ډیر مننه چې ازادي رادیو او د بغلان په پولي خمرې ښار کې د امام زمان د اهل تشیع جماعت دننه د جمعې لمانځه پر مهال د چاودنی مسؤلیت د عائش خراسان څنګه منلې. د طالبانو حکومت ادعا کړې چې په دې چاودنه کې وتنه وژل شوې دي، خو ځینې سرچینو د تلفاتو شمیر لوړ ښودلې دی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما په پولي خمرې کې د پرونی چاودنې له امله پر وژل شوی کسانو خوشحالي څرګنده کړې ده او د ټپیانو د ژر تر ژره درملنې هیلې په خپل اکسپانه کې څرګنده کړې ده. په پولي خمرې کې د امام زمان په جماعت کې د جمعې د لمانځه په وخت د چاودنې په اړه فرانس پریس اژانس د یو راپور په استناد لیکلي چې ګڼ شیعه پکې وژل شوي او ټپیان شوي دي. خو په بغلان کې د طالبانو ویاند ملا عالم مجیدی ازادي راډیو ته وویل چې و تنه په دې چاودنې کې وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د شاغلی مجیدی په وینا د چاودنې نوعیت لا معلوم نه دی، ځکه چې استخباراتي او کشفي مسولین بوخت دي، اما نوموړي دا خبره وکړه چې دا سشکاري چې دا ځان مرګي پریټو. د راپورونو له مخې د پولي خمري په امام زمان جماعت کې د چاودنې په وخت په جماعت کې شاوخوا 400 کسان وو او چاودنه د جماعت په لومړي کتار کې شوې ده. روټر سټانس لیکي چې د اسلامي دولت د خراسان څنګه د ټلګرام لاري په یو پیغام کې د پولي خمري د چاودنې مسولیت منلې ده. یوناما وای چې د دې چاودنې په اړه چې د جماعت نن شوی ده د حقایقو د موندلو لپاره هڅه کوي. فرانس پریس اژانس په پولي خمرې کې د عبدالحمید په نوم د یو کس په وینا چې د چاودنې پر مهال له جماعت بهر خبر ورکوي چې د چاودنې بد شخو ډیر جسرونه او ټپیان روغتون ته انتقال شول. وروسته تر دې چې طالبانو د 2023 کال د اګست په 15 کابل ونیو، د اسلامي دولت د عائش خراسان څنګه پر شیعه اقلیت پرځونه زیات کړی دی. د عائش خراسان څنګه له 2014 کال راهیسې په افغانستان کې فعال ده او د فرانس پریس اژانس په باور په افغانستان کې له پوځي اړخه د عائش د طالبانو لپاره یوازینی ستر تهدید دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د خبرونه دوی منیمایي یعنی نیم ساعت د ازادي رادیو یو بل 19 خبرونه ته د څنګه چې د سوانانو لپاره د ازادي رادیو څنګه خبرونه ده د هغې لپاره جلا شواره یا د ورامه د دې لپاره او کړه تاسو دا پروګرام مینوالي است د خبرونه تر سوي را سره پاتې شئ. وز د هرات زلزله او حالته او روسي جزئیات د کاروالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ د افغانستان له زلزله زپرو سره د نږدې 4.5 میلیونه ډالر وبېړنې مرسته غوښتنه کړې ده. دا زلزله اونۍ مخکې په هرات کې شوې او څو ورځې یې ټکانونه احساسېدل. د ملګرو ملتونو ادارې ویل چې درې زلزلې شوې، حالته د ژغورنو د عملیاتو پایله څه شوه او بل اخر په دې زلزلو کې څومره کسان مړ شول او څومره ټپیان. د یو نور پښتون ته د هرات د اطلاعات فرهنګ رئیس او د طالبانو لخوا زلزله زپلو ته د مرستې رسولو د کمیسر وان احمد الله متقی ازادي رادیو سره مرکه کې جواب ویل.
نه باید هم په اود او څو ورځو کې د ژغورنې عملیات پای ته رسیدلې دي. هلته چې کوم زخمیان وو هغه په اود ورځ باندې ټول نفر تللي دي او کوم چې ستشي زخمیان یو ته سي دي مونږ رسیدلې دي او هغه چې صدونه چې په خاورو کې پټ وو هغه راوېستل شو. حتی د کمیسیون له طرفه اته د دې په چداغې شرکت او ټول خاور ته وسپارل شو. موږ وایو چې هلته هیڅ د ورنۍ عملیات یا د عملیات چې هغه په موري پوسی یا په جسدونو پوسی هغه نشته او هغه د روغتي ختم دي.
اوس عملیات پای ته رسیدلې دي. تاسو سره دقیق ارقام ستاسو څو کسان تلف شوي دي او څو کسان زخمیان شوي؟
بلې، په اوله د دې لکه د هرات زندګانې مرکز او هلته تقریبا 3000 پورته کسان موږ شهیدان لرو. همدارنګه تر 2000 پورته زخمیان لرو. 1460 ویجاړتي کورونه لرو چې مکملا ویجاړتي دي. او په دوهمه زلزله کې موږ درې کسان شهیدان لرو، همدارنګه 143 کسان زخمیان لرو. په دې کې ځینې مرکز تر اورستي دي تداوی یې شوی ده او ځین ته حالت صحیح
مونه رسیدلی او د دې علاج توجه. ازادي رادیو څخه خبرونه لري خو په فراه او په بادغیس کې هم سلسله احساس سوي ده. له هغه څخه احساس معلومات شته؟
بلې، متاسفانه په فراه کې هم جټکي محسوس شوی دي او په بادغیس کې هم چې ماده توانونه رسول په الحمدلله ځاني توان نه دستولې.
او تاسو چې وویل چې په هرات کې بل خلکو سره مرسته کوي، په بادغیس او فراه کې څنګه حالت هم شمنې سوي دي چې خلکو سره مرسته وسی؟
بلې، دا ول چې د کار ته ضرورت ول چې او خلک کوم کوم ته ضرورت ولري نو حالت به موږ وسو. نو هغه چې خلق لپاره چې کوم چې ضرورت هغه شی لیگل شوی دی البته کسان تل دي تر څو حالت مکمل سروي
داس خبرونه هم ولسه د هرات تاریخي جامع جماعت او د اختیار الدین کلا ته هم زیان اوشته ده دا خبره تاسو ته ایدوي
بل زه ستاسو لاندې خپل می حالت اتي وکړل او سیمرا سره لاړو تاریخي عبادت د زلزلې په دوران کې نه یوازې موږ ته مالي او ځاني تاوانونه رسېدلې بلکې موږ تاریخي عبادت زموږ کلتوري میراث دغه هم زیان لیدلی ده د غولو جملې نه د هرات جامع مسجد یادولی چې شش کې خراب شوی ده او همداراز ځینې تایلونه چې تاریخي تایلونه و هغه غورځېدلي دي همدغه رقم د دې دغه منارې چې دي هغه زیانمنې شوي دي خساره یې لیدلې ده دغه رقم ته اشتمال میږي پنج منارو مشهور دی هرات دغو کې یو مناره تقریبا 2 متره نړېدلې ده قلعه اختیار الدین چې په ارګ باندې مشهور ده هغوی هم ځان لیدلې ده او دغه رقم د هرات په زاړه ښار کې تاریخي کورونه وو یا تاریخي مقامات وو هغه هم ځان لیدلې ده نو دا چې تاریخي کوم څه مقامات تقریبا ټول ځان لیدلې ده او تاسو معلوم دي چې هرات تقریبا 800 تاریخي آبدې لري
د هرات د اطلاعات فرهنګ رئیس او د طالبانو لخوا زلزله ځپلو ته د مرسته رسولو د کمیسیون ویان احمد الله متقی و چې ویلي هلته د ژغورنې عملیات پای ته رسیدلی او تر خوای په زلزلو کې لزرو زیات کسان مړ شوي او 2000 ټپیان دي او تر خوای 1340 کورونه نړیدلې دي خو د دې زلزلې لپاره چې لومړی شنبه او بیا اخرې د چهارشنبه پورې شوه د طالبانو حکومت د مرګ شوبلې په اړه بیلابیل ارقام خبره کړې دي په لومړیو کې یو ویل چې 2400 کسان مړ دي او 9000 نور ټپیان دي بیا د ارقام او تغیر شول وی ویل چې 2400 مړ دي او 2000 نه زیات ټپیان دي اما تازه ارقام بیا له زرو زیات کسان مړ خي او له 2000 زیات ټپیان خو هغه چې د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې دي هغه خي چې 1500 کسان زیات مړ دي له 2000 پورته ټپیان دي او تر خوای نه دي 3000 کورونا له خاور سره خاور شوې دي په د هرات زلزلې زپلو لپاره بیا لا بیل مرسته هم راټول شوې دي او ډیرو هیوادونو هم د مرسته اعلان کړه دی خو هلته بیا هم د ټولو سره سره ځای خلک د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویو مؤسسو غواړي چې د هغوی لړزیدلی او ویجاړ شوي کورونه بیرته ورغوي ځکه چې د دوی لخوا له ژمی را روان دي او په داسې ساړه ژمی کې دوی تر شنه اسمان لاندې ژوند نشي کولای
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راځي نو د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه له نومه د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د پاکستان حکومت د هیواد په ځینو سیمو کې د افغان کډوالو د کورنو د نړولو کمپاین پایل کړی دا کمپاین د اسلام آباد په مرکز او د هیواد په نورو ښارونو کې د ملکیتونو د غصب ضد عملیاتو په نوم پیل شوې ده په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا ازادي رادیو ته د دې کورنو نړول تایید کړی وای چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو په بخنې په دې هیواد کې افغان کډوال لنا وړو وضعیت سره مخ دي د افغان کډوالو د کورنو ورانول په داسې حال کې پیلېږي چې د پاکستان حکومت 1.1 میلیون افغان کډوالو په ګډون ټولو بهرنیو کډوالو ته چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري خبرتاري ورکړی دی چې د اکتوبر تر پایا له دې هیواد ووځي کنه په زور به وویستل شي
د پاکستان حکومت د څه د پاسه 1.1 میلیون افغان کډوالو د ایستلو او د زرګونو بندیانو د ایستلو لپاره د یوې میاشتې ضرب الاجل اعلان وروسته په یو نوي اقدام کې دغه هیواد په ځینو سیمو کې د افغان کډوالو د کورونو ړنګول پیل کړل د پاکستان حکومت په مرکز اسلام آباد او دغه هیواد په نورو ښارونو کې د کورونو ړنګولو د بهیر ته د ملکیت د غصب ضد عملیاتو نوم ورکړی دی په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میر احمد روفی ازادي رادیو ته دغه کورونو ویجاړول تایید کړل او ویل چې په دغه هیواد کې افغان کډوال له بد وضعیت سره مخ دي خغلی روفی زیاتوی
تخریبات خانه ای که از گذشته ها سی چل زاو قبل
هغه کورونه چې کډوال راغلی ول او شاوخوا دیر څلوېخ کاله وړاندې کورونه جوړ کړي ول، دوی د غصب په نوم د لومړي وزیر په لارښوونه نړوي. د یوې خوا د عقرب لړمه میاشت او د ژمي یخني را روانه ده، او له بلې خوا یو کډوال چې د خټو یو کور جوړ کړی یا یې غصب کړی او یا یې نه دی غصب کړی، اوس یې ورته ورانوي چې ډېره دردونکې ده.
بسیار ناگوارم هم چی دارم، نه از نظر ملی پشتیوانه داریم نه از نظر بین المللی.
خاغلی روفی په دې قضیه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو او این ایچ سی آر په بیغوری تورنوی. تر دې مخکې یو او این ایچ سی آر د پاکستان له حکومت غوښتي و چې د افغان کډوالو د وتلو په اړه خپله پریکړه بدله کړي. په پاکستان کې یو افغان کډوال نویدی افضلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
مهاجرین توسط پولیس پاکستان
د پاکستان پولیسو لخوا کډوال په زور ایستل کیږي، او هغه کډوال چې په کمپونو کې یې کورونه جوړ کړي کورونه یې ویجاړوي او په خپل د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله په بیرحمۍ سره ایستل کیږي،
افراج میکنن او خانه هایشانه تخریب میکنن از بین میبرن.
د پاکستان حکومت د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دغه هیواد د پلازمینې اسلام آباد په مارګولا ټاون کې د ملکی ټیکنالوژي د ادارې ودانۍ ته چیرمه د افغان کډوالو یو شمېر کورونه نړولی دي. د اسلام آباد پرمختیایي ادارې په دې اړه په یوه اعلامیه کې ویلي چې دوی هغه کورونه او فارمونه ویجاړ کړي چې افغانانو په ناقانونه توګه جوړ کړي او پکې اوسیږي. خو دې ادارې دا نه دي ویلي چې څومره کورونه یې وران کړي دي. یو پاکستانی چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه درلوده د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې دا عملیات یوازې د افغانانو پر ضد نه دي، بلکې موخه یې د غصب شویو دولتي ځمکو آزادول دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د کورونو ورانول په داسې حال کې دي چې د پاکستان حکومت د 1.1 میلیون افغانانو په ګډون ټولو هغو بهرنیانو ته امر کړی چې د اکتوبر تر پایه له هېواده ووځي، که نه نو په زوره به وویستل شي. د دې پریکړې وروسته د پاکستان حکومت په دغه هېواد کې د کورونو څښتنانو ته چې کورونه یې کډوالو ته په کرایه ورکړي امر ورکړ چې افغان کډوال له خپلو کورونو وباسي. د ملګرو ملتونو سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې له زیان سره مخ افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي، او ویلي دي چې افغان کډوال د بیرته ستنېدو پر مهال له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ کیدای شي. خو د پاکستان حکومت ټینګار کوي چې د افغانانو په ګډون به ټول ناقانونه کډوال له دغه هېواده وباسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نړیوالو مهمو مسایلو کې بیا د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ د جګړې دوام دی. هلته اسرائیلو یعنی اسرائیلی پوځیانو پر غزي پلی عملیات پیل کړي دي، چې له دې سره دا جګړه د وو ورځو له تیرېدو وروسته نوې مرحلې ته داخله شوې ده. اسرائیلي ځواکونو د هوا او ځمکې له لارې تېره شپه په غزي برید کړی دی. طلبي پرون د غزي ښار استوګنو او هلته د ملګرو ملتونو کارکوونکو ته خبرداری ورکړی و چې د جمعې تر شپې تر 8 بجو پورې خپل کورونه پرېږدي او له سیمې ووځي. جزئیات پرې راپور کې واورئ.
پر اسرائیل د حماس وسلوالې ډلې د ناببره برید اونۍ پوره شوه، او د دې جګړې بڼه اوس داسې بدله شوه چې اسرائیل پر غزې د مځکې له لارې حمله پیل کړه. تر دې برید مخکې اسرائیل د غزې ترانګې له پولو سره شاوخوا 3 لکه پوځیان ځای پر ځای کړي وو. رویټرز اژانس سره د اسرائیل د پوځ یو بیان وویل چې ځواکونه یې په پیل کې د ټانکونو او زغروالو ګاډو په مرسته هڅه کوي چې هغه ځایونه پیدا او له منځه یوسي چې حماس له هغو ځایونو پر اسرائیل د توغندیو ډزې کوي. له هغه وروسته به د دې لټه وکړي چې برمته شوي کسان پیدا کړي. حماس ډلې د تیرې شنبې د برید پر مهال شاوخوا 1.5 سل اسرائیلیان برمته کړي دي او له ځانونو سره یې غزې ته وړي دي. په غزه کې 2.3 میلیونه خلک ژوند کوي. بل لور ته د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس نیوکې پیل شوي دي. په تیرو 2 ورځو کې غلی و. عباس د جمعې پر ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن سره وکتل، خو د دې خبرو جزئیات نه دي خبر شوي. بلینکن د پنځشنبې پر ورځ اسرائیل ته ورسید. هلته یې له سریاظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل، او هغه ته یې ډاډ ورکړ چې واشنگتن د اسرائیل هر ډول ملاتړ ته چمتو دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون بیا قطر ته ولاړ او هلته د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سره وکتل. بلورته د امریکا دفاع وزیر پرون اسرائیل ته ولاړ او د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالان سره د خبري غونډې پر مهال له اسرائیل سره د پوجي مرستو ژمنه وکړه.
موږ له خپل سیمایزو شریکانو سره له نږدې په تماس کې یو. د امریکا د دفاع وزارت نظامی مرستې اسرائیل ته پر رسیدو دي. په دې مرستو کې مهمات د هوایي دفاع د پیاوړي کولو وسایل او نور وسایط او تجهیزات شامل دي.
یو شمېر کتون کې په دې باور دي چې په غزه کې مزکني عملیات پیچلې دي او وخت غواړي، ځکه چې یو خدا شار وړو کېدی. بل خبره دا ده چې هلته حماس ډلې تر مزکې لاندې تونلونه جوړ کړي دي او شای سخت مقاومت وکړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
وړاندې لدی چې ورشو سپورت تا یو راپور لا افغانستان دنه دی وی پزر پور سالي چې څنګه وهلی بولی، البته څنګه وهنه دا غپاړه ته خبر کوم. او بل هم د کرکټ د نړیوال جام په لوبو کې د نن نیلو به پاړه ور بشو نړیوال موضوعات هم د افغانستان پاړه مهم مطالب خبرې کړي چې اکثریت په هرات کې زلزله زپلو پاړه باندې لیکل شوی. د دوی لنډیز وو.
ل دروست روز زلزلو ورسته په هر ځای کې ل ویری څوک وی دی نشي، مګر دا چې د باندې څملي دا د نیویار ټایمز ورسپانې د هغې لیکنی سرلیک ته چې د افغانستان د هرات د ورستي زلزلو په اړه خبره کړې ده. د دې لیکنی تر سرلیک لاندې د هرات د تاریخي جامع جماعت عکس خپور شوی چې په انګړ کې ګڼ شمیر خیمې، ماشومان او ښځې لیدل کیږي. دا هغه کسان دي چې د زلزلې له خطرې دلته پناه راوړې ده. نیویار ټایمز لیکي د هرات د تیرې اونۍ د سخت زلزلې ویره په ټول ولایت کې خبره ده. د شار په عمومي پارکونو، کوڅو او د سړکونو د منځ په چمنونو کې موقتی خیمې لیدل کیږي او کورنۍ چې په خپلو کورونو کې د شپې له ویدیدو ډاریږي هلته شپه سبا کوي. نارینه د جماعتونو پر ځای په واټونو کې لمونځ کوي او دعا کوي چې د زلزلو له ورانیو یې نور خلاص کړي. دولتي ادارې له خلکو ته شېدي، حتی د صرافي مارکیټ چې یو وخت پر ډیر بیروبارو اوس بند دی. په شار کې یوازې نه ځای چې هلته ګڼه ګونه ده هغه هوایی ډګر دی. هغه کسان چې د الوتکې د ټیکټ وس لري هڅه کوي چې له هرات ووزي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې یوازې په 15 ورځو کې په هرات کې درې لوی زلزلې شوې چې نشته 1300 تنه یې مړه کړي او کابو 1200 نورې ژوبل کړي دي. له هرات شاره دی باندې په تیر بیا په زندجان ولسوالۍ کې یو شمېر کلی په بشپړ ډول ویجاړ شوی دی. هرات شار له شمرغه لدی لوی ناورینه ژغورل شوی. اپارتمانونه، دولتي ودانۍ او یو شمېر تاریخي ځایونه یې زیانمن شوي، خو د کلیوالو د خټینو یا پختي کورونو په شان وران شوي نه دي. هرات شار چې یو مهال د منځنیو پیړیو د اسلامي ثقافت مرکز وو او شاعران او پوهان پکې تیر شوي، اوس د خیمو په شار بدل شوی دی. هیڅوک نه پوهیږي چې زلزلې به کله ودرېږي. ګڼو نورو لویدیځو مطبوعاتو هم د هرات پر زلزلې لیکنې خپرې کړې دي. سټریټس ټایمز ورسپانې د امریکا له لوري د هرات زلزله ځپلو ته د نږدې 14.5 میلیون ډالر مرستې خبر ورکړی او ویلي دي چې متحده ایالاتونه به له دې پیسو د 12.5 میلیون ډالرو بشري مرستو په فوري ډول مهیا کړي. د ورسپانې همداراز لیکلي چې د امریکا له لوري دا مرسته په داسې حال کې اعلانېږي چې مرستندویو مؤسسو د هرات له زلزله ځپلو سره د فوري مرستو عمومي غوښتنه کړې. یو اس ایډ یا د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې ویلي له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکوي.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې د سانګي وهنې سیالۍ شوې چې لزګونه تنه اس بس پرو په کې برخه اخیسته و. دا سیالۍ د سیمې د نهو لوبډالو ترمنځ شوې دي. د سانګي وهونکو په خبره په غزنی په سانګړ توګه د غزنی په شلګر سیمه کې سانګي وهل او د استعمال اخیستل شاوخوا 2.5 کلن زوړ تاریخ لري. جزئیات په راپور کې.
سیمایزو لوبو ته د ودی او پراختیا ورکولو په مخه په غزنی کې د سانګي دودیز لوبه د دریو ولسوالۍ او د نه لوبډلو ترمنځ دغه لوبه د پنځم ورځ د دغه ولایت ګیرو ولسوالۍ په پنی بازار کې وسوچي شپږ ډیر ستنه سپرو په کې ونډه اخیسته و په سیالۍ کې د اندړو ولسوالۍ لوبډلې لومړی د ګیرو ولسوالۍ لوبډلې دوهم او د دیاک ولسوالۍ لوبډلې دریم مقام خپل کړ د سانګي وهنې دغه سیالۍ ته د سیمې د سلګونو نندارچانو ترڅنګ په غزنی کې د اولمپیک امریت چارواکي هم ورغلي وو د یاد امریت امیر بلال مجاهد وایي د لوبي په پای کې بریالیو لوبغاړو ته مډالونه او ستاین لیکنه هم ورکړل سول د زیاتوي د دغه سیالیو مخه سیمه ییزو او دودیزو لوبو ته پراختیا ورکول دي
یو ورځ دغه سیالۍ د مدر لوب چې اندړو لو سړی اول مقام خپل کړ او دوم مقام دی ګیرو لو سړی او دریم مقام دی دیا کول سړی او دغه سیالۍ چې پلار چول سوی وو د دغه سیالۍ هدف د محلي او ننوي ورزشکارانو د تشویق او د رشد په خاطر پلار چول سوی وو
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې دلته په کې لسونو کلونو څخه سانګې وهل رواج لري خو د سانګې د اسانو د مستولو او خلکو د خوشحالولو په مخه د سانګو پر وخت غبرګ ډولونه وهل کېدل چې اوس نسته دغه لوبه د افغانستان او سیمې هغه پزلو پوری لوبه ده چې اوس هم زیات مینوال لري خو په افغانستان کې وروستیو جګړو او نامنویو تریوي اندازې دغه پزلو پوری لوبه کمرنګه کړې و چې اوس بیرته د غوړېدا په حال کې ده د سانګې وهنکو په وینا په غزنی په ځانګړې توګه په شلګر سیمه کې سانګې وهل او دسماله خستل شاوخوا 2500 کلن زوړ تاریخ لري
ازادي رادیو پر لنډ څپو
د کیلو هرتز په حساب په لاندو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي
ازادي رادیو آنلاین هم اوریدلای شي یعنی زبوق پر ویب پاڼه ازادي رادیو .com زموږ اترس ته کولای شي د ازادي رادیو ټول خبرونه سلیر وی ساته چې په شوندې توګه باندې تاسو له رادیو اوري زموږ پر ویبپاڼه هم اوریدل شي که خبرونه درنه پاتې شي وي او غواړي په تکراري شکر باندې وګوري د خبرونو جدول ته ولاړ شي نیټه او مهالویش سره سم ټول خبرونه ځای پر ځای دي اوس د کرکټ لنډیوال جام نن هندو پاکستان سره مخامخ کیږي د کرکټ د دنیا دوه مخامخ حریفان او دوه تر ټولو سرسخت سیالان دا پر روان جام کې د لیدونکو لپاره به تر ټولو مهمه سیالي هم شمیرل کیږي چې ټیکټونه یې لوړان دي یعنی کله چې د دې جام ټولې سیالۍ د سیالیو مهالویش اعلان شو ټول ټیکټونه یې وپلورل شول د دې دمه په 500 اوریز نړیوال جام کې پاکستان نه ده توانېدلی له هندوستان کومه سیالي وګټي جزئیات په دې راپور کې واوري
د کرکټ 500 اوریز نړیوال جام پترات کې نن شنبه د اکتوبر په 14 نیټه کوربه هندستان د پاکستان پر وړاندې سیالي کوي دغه سیالي به د احمد آباد ښار په نریندر مودي کرکټ لوبغالي کې د کابل پر وخت تر غرمې وروسته یو بجه پیل شي تر دې دمه د کرکټ د 500 اوریز نړیوالو جامونو په سیالیو کې یاد ملکونه وزل سره مخ شوي دي چې ټولې سیالۍ هندستان ګټلې دي دا د روان نړیوال جام 12مه سیالي ده او تر دې دمه د نیوزیلند ملي لوبډلې په پرلپسې درې سیالیو کې بریالي شوي او د نمرو په جدول کې مخکې ده افغانستان بیا هغه لوبډله ده چې د نمرو په جدول کې په وروستي مقام کې قرار لري د هندستان لوبډلې هم خپل لومړنۍ دوه سیالۍ له افغانستان او استرالیا څخه ګټلې دي پاکستان بیا خپل دواړه سیالۍ له نیدرلند او سریلانکا ګټلې د کرکټ په سیالیو کې د پاکستان او هندستان لوبډلې مهم رقیبان شمیرل کیږي او همدې رقابتونو په ټوله نړۍ کې د لوبو مینوال زیات کړي دي د افغانستان ملي لوبډلې په خوانی مدیر او د کرکټ لوبي شنونکو شیراغا همکار د هندستان او پاکستان سیالي د ټورنمنت مهم لوبه بولی او زیاتوي چې دا ځل دواړه لوبډلې په ټول وړخونه کې پیاوړې دي نو هیله شته چې خلوبه تر سره شي خغله همکار زیاتوي
نو دا باید وای چې کرنټلی پاکستان هم یو خسایر ده کراود پریشر به ضرور په پاکستان باندې وي هوم ایڈوانټیج به ضرور هندستان ته وي خو ولې د پاکستان کته سو ټیم تر راشي نو ټاپ آرډر یو ګوري تر اوسه پورې معمول حق او بابر اعظم غرنز نه دی کړی نو کچیر ته غو د دوی لاندې میډل آرډر رنز کی رضوان رنز کی سعود شکیل هم دا نور نو کچیر ته د دوی ټاپ آرډر هم کلیک شي بالنګ خدای فاس بالنګ کوي ده نو سپین بابای دوه ما چې دواړو یو شاید زکه دوی بنواز سره زی لیگ بریکر خپل هغه سره بزی شاداب سره هندستان بیٹنگ بیا ډیر زیات کوي د تر شپږم ووم نمبر پورې اعتمادي بیټسمنان دی فکر کوم لوبه ډیره په زړه پوری وي خو داسې ښکاری چې هندستان ماتي ورکړي
هندي رسنیو بیا وار لمخه په خپل ریپورتونو کې ویلي دي چې د هند او پاکستان د شنبه ورځې سیالي به یو بیا لوبغالي ته د مینوالو د ورتلو له امله ریکارډ جوړ کړي د احمد آباد په لوبغالي کې تر یو لکه دوه دیر زرو پورې نندارچان ځایېږي او اټکل کیږي چې دا ځل لوبغالی په بشپړ ډول ډک وي بل لور ته د هوا د اټکل ادارو بیا رپورټ ورکړی دی چې د هند او پاکستان د شنبې ورځې په سیالۍ کې د ورخت امکان شته دی دا چې دا د لیګ سیالي ده نو که د ورخت له امله زیانمنه شي دواړو لوبډلو ته به یوه یوه نمره ورکول شي
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي
ډیره مننه چې تر دم غړې پورې را سره وای اوس مخبرونه مو اوریدله د خبرونې په پایل کې مې هم یادونه وکړه چې د خبرونه لوی برخه البته وبخې دوی منې مې د ازادي رادیو بلونیز پروګرام ته جلا شوی خلاغه وړاندې په کابل کې د سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې او زل به هم ورګرځو د مهم خبرونو لنډیسته د امریکا متحده ایالاتو د سیمهشتي ټولنې په هرات کې د تیرې اونۍ زلزلې د افغانستان لپاره پیچلې تراژیدي بللې دی. د ادارې پرون ناوخته یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي په داسې وخت کې چې نږدې 9 میلیون افغانان لاله وړاندې بشري ناورین سره مخ دي او په هرات کې هم شدید وچکالۍ سیلابونه او اقتصادي ستونزو خلک ځپلي د زلزلې د سیمه خلکو ته لا نور زر باور کړه. هغه د خوځونجور او بشري حقوقو په برخه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وايي د افغانستان په لویدیځ کې د ورستۍ زلزلې تر ټولو لوړه بیه خزي او ماشومان پرې کوي. رینا اميري تیر شپه په خپل اکسپانډ لیکلي په غیر دولتي مؤسسو کې د خوځوان ډاو زلزلې ځپلو ته د مرستو پر سوالو کې د خزینه کارکونکو اړتیا ډېره جدي ده. لبلی غاری بیا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د افغانستان د زلزلې ځپلو خلکو لپاره د 14.4 میلیونه ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. د ادارې پرون په خپل اکسپانډ لیکلي دا بیړنۍ مرستې د دې لپاره غوښتي چې ژر تر ژره د زلزلې ځپلو لاسنیوی وشي. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوختي وایي د غیر قانوني کډوالو لپاره د ورکړل شوي مهلت لپاره وروسته به د پاکستاني حکومت د هغوی د وستو په برخه کې هیڅ ډول جوړ جاړی ونه کړي. بوختي پرون د جمعې په ورځ خبریالانو ته ویلي د غیر قانوني کډوالو د وستو پالیسي یوازې د افغانانو لپاره نه ده بلکې ټول هغه کسان به د اکتوبر لپاره وروسته له پاکستان وویستل شي چې په دې هیواد کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري. اسرائیلی ټانګونه او زغروال گاډی تیر شپه غزې ته داخل شوې دي. اسرائیل تر دې مخکې د غزې تړانګې استوګانو ته خبرداري ورکړه چې د غزې له شمالي برخې ووځي. حماس ډلې بیا پر خلکو غږ کړی دی چې خپل کورونو کې پاتې شي. دا جګړه اوس تر دې زور اخلي چې حماس وسلوالې ډلې تیر شنبې پر اسرائیل په زورګونو توغندي وویشتل. او د امریکا متحده ایالاتو وایي داسې معلومات ترلاسه کړي دي شمالي کوریا په وروستیو اونیو کې تر زرو ډیر له وسلو ډک کانټینرونه روسانو ته سپارلي. د راپورونو پر بنسټ پیونګ یانګ دا وسلې روسانو ته د اوکراین د جګړې لپاره ورکړي دي. کورم آباد او سم لژمنې سره سم تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې اونیزه خبرونه
د ځوانانو خبرونه جوړونکای همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپل مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي. یا په بل اصطلاح د خپل کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډیر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول، او ما غوښتل چې په غونډې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه، او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلم، نو زمینه نه مساعده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونډې کار وکړم، یو خوانه ټایم کموالی و، بل خوانه زما تنبلتیا و، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو، د نویو پرمختګونو پر راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کوې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دوه کاله بعد، درې کاله بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسې کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ځای دي ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي، او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبیږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حد ورسیږي، او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دغه شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي، او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو، نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلېږي. نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنی نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي، او بیا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې ما لیدلې دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي، خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا یاسي طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا یې ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي، او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه لپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوړه ده کله څوک په هنتون تزي هلته یو داسې پروګرام په ټولو په هنتونونو کې موجود وي چې دی په هنتون کې لښته سنتیاو لښته فرصتونو خبر کړي په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو ترڅنګ دا ور وپهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړي وي یا عملا کار کوي دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغو څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي فرصتونه موجود وي استفاده وکړي که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړې مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا د ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوې مهارتونه زده کړي په خپل وړتیاو کار وکړي؟ یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ یو مسلک به زده کړ نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې پر هره برخه کار کوي نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړ زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی او همدا دلیل ده هر کال چې له سلو څخه کسان چې له افغان پوهنتونونو فارغېږي نو د دې 40% 30% ایله کار ته جذب شي، 80% بیا هم بېکاره کېږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي شخصي پوهنتون وایي یا هم نورې زده کړې مخکې کړې وي دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي دا وګوري چې په کوم ځای کې د لستونزو سره مخ دی. یعنې که څوک فرض کړه په ټکنالوژي برخه کار کوي باید ورځنۍ ټکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي، که څوک پر طبي برخه کې باید طبي ټکنالوژي ته متوجه شي، که څوک په ژورنالیزم کې باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي. په هماغه ځان پوه کې هره برخه کې د ورځې ډېر نوښتونه رامنځته کېږي، حتی دا خو څه کوي د کال څومره نوښتونه رامنځته کېږي. نو په دې اساس باندې بی له اپډیټ کېدو بی له نوي مهارتونو ځوان زده کولو پرته اوسنی ژوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوې پخوانۍ دنده نه شي پوره کولی. نو د دې په خاطر باندې باید نوي مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي نو له کوم دي څخه راپیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظه کورنۍ لحاظه ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 19 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو بیا زده کولو د بیا د کولو اوج ته ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. دا څه ډول زده کړو؟ دا ډیر مهم باس ده. مثلا اوس په ټول نړۍ کې 6.5% خلکو پوهنتونونه لوستي، یعنی باوجود چې میلیونونه خلکو پوهنتون لوستي خو عام د نړۍ د نفوس په کچه 6.5% ده. ولې ډیری خلکو چې ښه عاید پیدا کړی دي ښځبندې جوړ کړی ده هغوی له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه ښځبند نه ده جوړ کړی، دوی کار زده کړی ده مهارتونه زده کړي دي او هغه په هره برخه کې د کار آفرینی یا د کار د رامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنۍ ټولې دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زه دا نه وایم چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چېرته چې دي، اما دنده ده. یعنې ستا د ژوند تر پایه پورې نه شي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو، چې موږ مستقیم دوه درې ډوله عاید ولرو. یعنې مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسبانه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پانتونو کې هم دا ستونزه ده. یعنې هر پانتون که ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه شي ترکولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تېرېدو ځان اپډیټ کړو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې ستا د پانتون زده کړو ته، سند ته، اول نمرګي ته، اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې متفاوتې کوي، په دې سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړي، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسای کېدل او تر ډېر وخت په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلایسي. د ماښام ل شپجو، د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ څپه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو څپو نولس، یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره.
په دې خبرونه کې هغه پوښتنه ځوابوو چې واده په خپل خواخه خدای کې د کورنۍ
داسې کس وي چې هم زما خواخوي هم زما د کورنۍ خواخوي،
او ځوانان څنګه کولای شي په خپل معیارونو پوره د ژوند ملګري پیدا کړي او بیا کورنۍ ته پاړه قناعت ورکړي.
بعض ځوانان هیڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري، کنه هر کار په مشورې باندې خطر سره کوي.
دا مسله چې ځوانان په خپل خواخه د ژوند ملګری وټه کی په ډیرو ټولنو کې حل ده، خو په افغانستان کې لا هم یو نه حل شوی ستونزه ده، او ځوانان مجبور دي چې د ژوند د ملګری په ټاکلو کې د نورو خواخې ته پام وکړي، یا هم ډیر کله به خطرې پختل کیږي نه او دوی ته کوژده شوی وي. د ډیرو ځوانانو لپاره اوس هم دا یو پوښتنه ده چې واده په خپل خواخه وشي ښه ده که نه کورنۍ ورته وکړي. دا پوښتنه ځکه مطرح کیږي چې د افغانستان ټولنیز ژوند او حالاتو ته په کتو دوی ته دا معلومات نه کیږي چې په دواړو حالتونو کې به یې راتلونکی ګډ ژوند څنګه وي. درې ځوانانو پوښتلي چې د دوی په باور د ګډ ژوند ملګری خپله وټاکل شي که کورنۍ ته فرصت ورکړل شي چې دا کار وکړي. دوی په همدې اړه خپل نظرونه راته وایي.
تاروزیم زه فکر کوم داسې کس وي چې هم زما خوښوي هم زما د کورنۍ خوښوي، ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېر سخت اشتباه کوي. زه هم د دواړو باید خوښه اوسېږي.
ځان ورخان تڼایم د خوست ولایت یم، واده مې نه دی کړی، کورنۍ په خوښۍ کوم.
زما نوم مسکا ده. د ما په نظر باندې یعنی خپله خوښه تر ډېره مهمه ده، خو د کورنۍ هم. بعضې ځوانان هېڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري، کنه د حقیقت نه پوهېږي، هر کار په مشورې باندې خطر سره کېږي.
د کابل اوسیدونکي صالحه وایي که واده د هلک او نجلۍ په خوښه وشي په راتلونکي کې به دوی سره خوشحاله وي، خو که په ناخوښۍ کې وشي پایلې به یې ښې نه وي.
څوک فامیلونه چې نجلۍ واده یا هلک ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي، ځکه د نجلۍ له خوا بیا ډېر نظر وي، ځکه چې جنکیانې د مونږه ډېر سرنوشت خرابېږي، بیا هغه د مېړه له کوره تښتي، ګزاران نه کوي. زمونږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده، مونږ ډېر جګرخونه استو، هر رقم چې د هغې نظر مونږ اخلو خوشحاله ساتو، مګم بیا هم هغه مونږ سره نه سیلېږي، دوه طفلان لري، مونږ هغه زندگی خوشحاله نه. ټولو مجبوره کړله چې ته باید د سیوی مجبور یم، دغه د نفر د چې ډیر شرم د مداخ ټول ټول ننګ غیرت کته راځي ته حتما، اما نه ننګ غیرت مهمه ده. موږ افغانان استو، مګه ما ژوند دوه نفرم ډیر مهمه ده، ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا نه ننګ غیرت د موږ د نیکو کومه ده. علیکم عمر زندگی تباکی دی جلیم زکه تباکی.
د پکتیا اوسیدونکو جمیله د خپل خور کی سره تکوي چې هغه خبره نه و خپل لارې ګول ورکړ او د یو ځوان په نوم یې کړه. جمیله وای خور خوشاله نه ده خو ټولنیز نزاکتونو مجبور کړی ده چې هر څه وسغمی.
ما خور و همداسې اصلا هیڅ خبره نه وه چې کله مې پلار جان راغی ویل چې ما خو دا ورکړې ده، موږ بیخي حیران اک پک پاتې شو چې دا چا ته ورکړې ده، څه رقم د کوم کورنۍ ده. که څه هم اوس ډېر کلونه تېر شوي دي خو بیا هم هماغه ستونزې تر اوسه هم شته. هغه چې خبره شوه نو ډېرې ژړل، حتی همدا اوس هم چې راځي د مور پلار سره جنګونه کوي، نه خوښي نه وي، هېڅ خوشحاله نه وي، تر اوسه پورې سمه راضي شوی نه ده. خو دا چې یو پښتنه ټولنه ده او د هرې خانه مجبوریتونه جلی باندې ډیر وی، نو بیلیدایم ترې نشي. یو کوم هغه ژوند ښه ژوند چې د ښځه او خاوند لپاره اړینه او ضروري ده، هغه ژوند هم نشته راولې. او دا کسره ژوند تیرول چې هغه ستا خوښ نه وي او تر پایه دا کسره ژوند کول، زما په نظر دا خو د مرګ نه هغه جلی ته سخت تمامېږي. ځکه ژوند هغه وي چې ستا په زړه وي، ته پکې خوشحاله اوسې، ستا ټولې هیلې او غوښتنې پکې سمه توګه ترسره شي. داسې نه چې ژوند ستا وي او واقع د بل چا وی او څه چغه غوړی لکه یو ماشين نه چې مونږ کوم کار غوړ غل په تر سره کړو داسې نه وی.
جمیله وای کله چې خوري د هغې له خوښې پرته ورکړه او پلار یې وسته هغې تریخ ژوند ګوري، فکر یې بدل شوی او دې ته چې روی باران راځي د رضایت پوښتنه ترې کوي.
خو کله مې چې پلار ولیدل چې همیشه د زما د مشر خور د کړندارې په خاطر په کور کې هلته دا خپله په سرګنۍ کې ډېره خفه وي، اوس ښه دی زما د پلار په هغه مفکوره کې تغییر راغلی. حتی څو ځله چې راغلل خلک مانه یې شخصا پوښتنه وکړه چې ما ونه منله، هغه هم ونه منله. ویلیدل چې هغه خوشحاله نه ده او د رواجونو قرباني شوه او ور یې کړله پرته له دې چې دینه پوښتنه وکړي یا دا خبره وي، او وړه هم وه چې ور یې کړه. نه د هغې هیلې ورته ځوانۍ کې د ټوکېدلو پر مهال یې ورته مړې کړلې، ویره ژولې، او اوس هغه هم هېڅ خوشحاله نه ده. چې دا یو قرباني چې ته ورکړله یا زما خور ورکړله، زما د پلار په مفکوره کې تغییر راوستو.
ډېری پلرونه او میندې بیا په دې خاطر هم په خپلو اولادونو عجله کوي او د هغوی له خوښې پرته یې د کوژدې غم کوي چې فکر کوي ژر ځان له دې مسؤلیته خلاص کړي، یا هم په دې خاطر چې له نورو سره خپله سیالي برابره کړي، د اولادونو خوښې ته نه ګوري او د کوژدې په اړه یې پرېکړه کوي. نقیب الله غم شریک په همدې اړه وایي:
زیاتره خلک دی د سیتربورانو کې یو چې خپل زوی ته واده وکي، مو وی پلاني خپل زوی ته واده وک، زمبې خپل زوی ته واده وکم، او هغه سره خپل سیالي برابرې. خدا خپل د اولاد خېګن د پاردانو ګوري چې دا اولاد دې ته تیار دی کنه چې دا واده وکي یا د مسولیت په غاړه غستل شي، هم د ذهني لیاز، هم د جسمي او هم د اقتصادي لیاز چې دا ورته برابر دی، او کنه روسته دا ور سره مخ کې تلل شي، او کنه خود به هم هغه مسولیت په هغه د خپل اولاد په غاړه ورا چې هغه یو مسولیت ګړي مور خپلر چې زمې د اولاد ته واده وکم یې کوم ژوند کوم چې د دې مسولیت نه خلاصم، خالي خپل مسولیت پوره کړي.
خالد شان ایل وای هر ځوان چې واده کوي خپل معیارونه او وخت ورته ټاکي، په کار د پدې برخه کې لځوانانو سره مرسته وشي او وخت ورکړل شي، نه دا چې مشران خپل خوخه پر تحمل کړي.
مونږه مقابل لورې بخید درکونه، هغه کجنه یا لک وی مثال هغه هغه ذهن نه مطالعه کوي چې دې ذهن کې څه دی او زړه کې څه دی کنه، او مونږ عموماً هغه په ظاهري بڑا باندې فیصله کوو. مثال ما خور دا یا مثال ورور دی، هغه واده ته زړه نه خکینو، ما ته ضرورت نه دی چې مثال هغه زدمره تعدید کوم، دمره تاثیر لاندې راولم او ورته هم چې ته ولې نه کې دا وکړه، دا داسې داسې زه به دغه پرېږدم. او مثال که وخت راشي، که وخت راشي الک وی جنې، هغه به خپل زړه غواړي چې دی واده وکړي.
دینی عالم مولوی حنیفی وایي اسلام هر ځوان ته د دې جواز ورکړی چې په خپل خوخه واده وکړي، خو که د دوی خوخه نه پختل کیږي دا کار ظلم بولی چې ښې پایلې نه لري.
دا دې کې هیڅ شک نشته چې لخت سره یو قسم ظلم ده، یا له هلک سره ظلم ده. ډېر کله ته الکان ته خزي کیږي او دغه خزه نه خوښیږي، همیشه په کور کې جنجال وي، زبل خزه کو یا یو جلې نه وړ تر کسر واده وکي، دا یو د بل په حقوقو باندې ظالمانه تجاوز د چکیږي. کچیر ته نکاګانی په شریش کل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي، نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمامه نه باندې لمنځه ځي. دا دې یو خرتلونکي پیغام لزانه سره لري، نیک او صالح او با فکر اولادونه مستر وړي که هر ورځ مثلا په کور کې جنگ او جګړه وي او د خځې خاوند نه خوښېږي او د خاوند ښځه نه خوښېږي، نو اثر په اولادونو باندې غورځېږي. اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړلی کېږي یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي، تشریح شي، دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وخي، نو دا هغه نکاح ده چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده.
دا چې په ګډ ژوند کې د ځوانانو خوښه څومره مهمه ده او که چیرته د ځوانانو خوښې ته نه کتل کیږي دوی باید څه وکړي، په همدې اړه مو له ارواپوه مصطفی عمرخیل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمرخیل صاحب، دا څومره مهمه خبره د یو ځوان لپاره چې دی د ژوند ملګری یا ملګری په خپل خوخه وټاکی کنا کورنۍ ورته وټاکی؟
واده کول په هر ټولنه کې بیل تعریفونه لري. ځینې ټولنه کې عرف او رواج دومره زور وی چې ځوانان او پیغلې مجبوری دي د هماغه رسم او رواج اغیدمن شي او هماغه ټولنه کې کورنۍ څه چی وای دوی ومني. په واده کې د طرفین رضایت یو مهم اصل دی. موږ هر یو د زړه له تله د دې غوښتونکو یو چې واده دې زموږ په خوښه وشي، نو دا برخه باید بې تفاوته ونه ګڼل شي او هڅه وشي چې د خپل خوښې له کس سره د ګډ ژوند تصمیم ونیول شي تر څو چې راتلونکي کې یو خوشحاله او خوښ ژوند ولري دواړه طرفین، څه هلک او څه جلۍ.
کله چې کورنۍ تصمیم نیسي چې خپل یو ځوان ته مثال د ژوند ملګری وټاکي، په دغه صورت کې یو ځوان باید څه وکړي؟
د واده کولو پر مهال د کورنۍ له غړو په ځانګړې توګه مشرانو سره سلا مشوره اړینه ده. د کورنۍ غړي تر ټولو نږدې کسان شمیرل کېږي او دوی هیڅکله د خپل اولاد لپاره بده نه غواړي. هو، که چیرې داسې والدین وي چې په خپله خوښه او پرته ستاسو له ټاکنې یا چا سره ستاسو واده کوي، په کار ده چې سالمه دخالت وکړي او پرې نږدي چې د ژوند بیړۍ مو په لوی لاست غمونو او بدمرغیو یرغمله شي.
ستاسو په نظر کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي هغه به خپل معیارونه لري، خو ستاسو په نظر مهم معیارونه څه دي چې یو ځوان باید هغو ته په کتو سره د خپلې خوښې کس را پیدا کړي او ژوند ورسره وکړي؟
په واده کولو کې باید هلک او جلۍ د فکري عمر او ایدولوژي له مخې ډېر توپیر ونه لري. فکر او ایدولوژي هغه څه دي چې کولی شي په ګډ ژوند کې د لوی مثبت او د لوی منفي بدلون جوګه شي. هڅه دی وشي چې دواړه طرفین خپل ایدال کس سره واده وکړي. دا نړۍ خدای پاک مختلطه پیدا کړې او انسان دی هڅه نه کوي د بل کس ذاتی او وراثتي عادتونه په جبر واړوي. بله مهمه موضوع د یو بل درک کول دی، او حتی لوی موضوعاتو کې له یو بل سره د پړي سر نه نیول کېږي او له انعطاف څخه دې کار واخیستل شي. ښځه یا میړه باید له بل چا سره پرتله نه شي. یاد ساتئ، ژوند یو پیوند دی. د یو بل تر څنګ ژوند تیرول باید په ډیر ښه حس وي. یو بل ته متقابل درناوی باید وشي.
عمرخیل صاحب، یوه خبره دا هم کیدلی شي چې ځینو ځوانانو ته کیدای شي ظاهر ډیر مهم وي، مثال د زده کړو په اړه بیا ډیره پوښتنه نه کیږي. په دغه صورت کې یو ځوان ته باید څه مهم وي؟
زده کړې د زوجایم په درک کولو کې لویه مرسته کولی شي. له بده مرغه زموږ ټولنې کې د سواد کچه ټیټه ده او په ځانګړې توګه ښځې له زده کړو لرې پاتې شوې دي. همدا یې لامل دی چې په ګډ ژوند کې تاوتریخوالی او د ښځو ځپل ډیر دي. که ښځه او میړه زده کړې ولري، د هر غلط فهمي پر وړاندې ژوره درک څخه کار اخلي او موضوع دومره نه خرابیږي چې تاوتریخوالي ته واوړي. له همدې عمله ویلی شو چې تحصیل د ګډ ژوند لپاره تر ټولو مهم اصل دی. هر ځوان او پیغله هیله لري داسې کس یې د ژوند ملګری شي چې هم په صورت او هم په سیرت کې د خوږوالی او سترګې پرې سړې شي، خو بیا هم تر ظاهر بڼې باطني ښکلا ډیره مهمه ده. یو کس که غوره اخلاق او ښه کرکتر ولري هماغه باندني ښکلا هم ده، نو هڅه دې وشي له ظاهر ښکلا څخه خوی او اخلاق ته لومړیتوب ورکړل شي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دیونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
وي.